بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړی دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرنې خبرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنگش لا مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د خلیا شنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې شپږمه د 1408 هجری قمری کال د شوال د میاشتې لوشتمه 2015 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانه خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوی د لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو چې د الکسا جمعات په ملاتړ کې په ختیځو ولایتونو کې د والیبال ټورنمنت په ارتباط دی. له دې وروسته به یوه سیاسي تبصره ولر شي چې د یمنی مقاومت په وړاندې په بې وسۍ د امریکایي چارواکو اعتراف تر عنوان لاندې ده. بیا هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کیږي چې له دې وروسته هم د رڼا سرچینې پروګرام اوردل شي او په پای کې هم د تلپاتې وږمې پروګرام درته وړاندې کیږي. پارس ټوډی ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه سیاسي تبصره نور ډېر جالب مطالب لوستل شي. ځان یو لنډ د مکو بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کوو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز په مسقط کې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو دریم پړاو پیل شوی دی. خاغلی عباس عراقچی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د صبر او زغم په اهمیت ټینګار وکړ او د طالبانو پخوانی کمانډان د امریکایي جرنالیست په برمته کولو اعتراف کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. په مسقط کې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو دریم پړاو پیل شوی دی. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د دریم پړاو د پیل کېدو خبر رسیدلې او د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د ایران د خلکو پر ضد د غیر قانوني او غیر انساني بندیزونو پای ته رسول په عیني او چټک ډول د ایران لومړی توپ دی. د پارس ټوډی د راپورټ د مخې د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان خاغلی اسماعیل بقایی د عمان په میانسګړی توپ د ایران امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو په دریم پړاو کې د ګډون لپاره د سید عباس عراقچی له رسیدو وروسته ویلي چې ایراني پلاوی هوډمند چې د ایران د ملت د سوله ایزو موخو لپاره د اټومي انرژي کارولو قانوني او مشروع حقوق خواندی کړی او په ورته وخت کې چمتو ده چې د خپل اټومي پروګرام د بشپړ سولیز ماهیت پړه د ډاډ ورکول لپاره معقول ګامونه پورته کړی. هغه دی باقی امدار از ویلی چې په نورو مسلو خبرې نه دی مطرح. ایران او امریکا د روان کال د اپریل د 12 رئیس د عمان په میانسګړی توپ سره غیر مستقیم خبرې اترې پیل کړې دي. خغلی یا عباس عراقچی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د صبر او زغم پر اهمیت ټینګار وکړ. د پاس ټوډی د راپورټ له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر خغلی محمد اسحاق ډار سره په ټلیفوني خبرو کې د ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ کمولو کې د مرستې لپاره د ایران چمتواله اعلان کړم. دا راپورټ مخې ساګدار پرون لا خغلی راکچی سره ټلیفوني خبرې وکړې او دواړو خواو له هند سره د هیواد د دوارخیزو اړیکو په اړه د ورستیو بدونو په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان او هند لخوا د صبر او زغم پر اهمیت ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان او هند دواړو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د خو اړیکو په ټینګار سره په سیمه کې د تاوتریخوالي کمولو او د صوبه د پیاوړتیا لپاره د خپلو غوره هڅو د کارولو لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. په دې خبرو اترو کې پاکستان بهرنیو چارو وزیر دغه هیواد او هند ترمنځ د ورستیو بدلونونو په اړه توضیحات ورکړل او د دواړو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ په وړاندې د ایران د رغند او مسؤلانه چلند ستاینه هم وکړه. د طالبانو پخوانی کمانډان د امریکایي جرنالیست په برام تاکولو اعتراف کړی دی. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي چې د طالبانو پخوانی کمانډان منلی دا شي په 2008 او 2009 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې امریکایي جرنالیست او دوه افغان خاریز یرغمل کړی وو. سالو نه څلوېښت کلن افغان خاریز حاجی نجیب الله چې په 2000 کال کې د رویټرز خبری آژانس د پخوانی خبریال ډیوډ روډ پر تختولو تورن شوی اوس د عمر قید سزا له خطر سره مخامخ دی. نجیب الله مخکې هم په دې جرم اعتراف کړی و. نوموړی هم دا راز له 2008 تر 2009 کلونو پورې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو په قضیه کې هم خپل رول منلی دی. د رویټرز خبری آژانس تر راپورټ له مخې د امریکا د عدلیې وزارت ویلی چې د نجیب الله تر مشرۍ لاندې طالبانو د امریکا پر پوځیانو بریدونه کول. دا راز یې له یو فرانسوي خبریال سره د نجیب الله د مرکې هغه څرګندونې یادې کړي چې پکې نوموړي ویلي وو چې څنګه یې فرانسوي او امریکایي عسکر ویشتي وو. د الکسا جمعات په ملاتړ کې په ختیځو ولایتونو کې د والیبال ټورنمنت ترسره کیږي. په دې اکلا زمون خبریال رالیږلي راپورټ ته وچه.
ننګرهار کې د اقصی جمعات په ملاتړ د والیبال سیالۍ پیل شوې. د دې سیالۍ جوړونکي وایي په سیالیو کې پر ننګرهار سربیره د کونړ، لغمان، لوګر او کاپیسا ولایتونو لوبډلې هم برخه لري. دا سیالۍ د ننګرهار د ورزش او بدني روزنې ریاست د والیبال فدراسیون له لوري د دې ولایت د خوږیانو په غرایزه سیمه وزیرو کې پیل شوې دي. د ورزش او بدني روزنې ریاست د ورزش امیر ډاکټر منیرالدین خالد وایي دا سیالۍ چې پکې د ننګرهار په ګډون د کونړ، لغمان، کاپیسا او لوګر ولایتونو څخه شپاړس لوبډلې برخه لري د اقصا جمعات په ملاتړ جوړې شوې دي چې پروانه یوه اونۍ به دوام وکړي.
او د والیبال د فدراسیون په همغږۍ تقریبا د شپاړس ټیمونو ترمنځ چې پنځه ولایته پکې کیږي د والیبال یو اونۍ ټورنمنټ شروع شوی دی. البته دغه ټورنمنټ موخه د ځوانانو ترمنځ همغږي او مهنګي او د ځوانانو تشویق او بله خاصه چې دغه ټورنمنټ زمونږ د اقصا جام تر عنوان لاندې دایر شوی دی. دا چې اقصا زمونږ لومړنۍ د مسلمانانو قبله ده او زمونږ ګډ ارزښت دی نو دغه موخه همدې د خاطر د اقصا جام تر عنوان لاندې دغه ټورنمنټ دایر شوی دی.
ډاکټر منیرالدین خالد وایي د دې سیالۍ نوې موخه له اقصا جومات چې د مسلمانانو لپاره ډېر سپېشل مقام او ځانګړی ځای دی ملاتړ او دوه نسل ته ورپېژندنه او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ یووالی ټینګول او د نشي توکو د کارولو مخنیوی دی. هغه وایي هیله مند دی چې د والیبال مینوال به د دې لوبو نه خوند واخلي او خپله ورزشي تنده به خړوب کړي. د سیمې اوسیدونکي د ننګرهار د ورزش او بدني روزنې له ادارې نه د دې عمله مننه کوي چې دا سیمه د ځوانانو د تفریح او اقصی جومات نه د ملاتړ په موخه د والیبال سیالیو ترسره کولو لپاره غوره کړه. دوی وایي په دې سره به د نورو سیمو خلکو په ځانګړې توګه سیلانیانو پام دې سیمې ته راواوړي. د ننګرهار ورزش او بدني روزنې ادارې د روژې په مبارکه میاشت کې د غازی مسلمانانو سره د ملاتړ په موخه د سوکوهنې سیالۍ هم ترسره کړې وي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونو دوام تا وکشه. افغانستان به د ماسکو د نړیوالې غونډې د بحث موضوع وي. په ماسکو کې د یوې نړیوالې غونډې په اړه د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر سرګی شویګو ویلي چې د دې غونډې د ایجنډا یوه مهمه موضوع افغانستان وي. ټاکل شوې ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د مئی په 20مه د روسیې په پلازمېنې ماسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا یو سلو 500 هیوادونو استازي پکې برخه واخلي. د روسیې تاس آژانس د شویګو په قول خبر ورکړی چې د افغانستان قضیې ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعګانو ترڅنګ لومړیتوب ورکوي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د لویدیځ په هدفونو شک څرګند کړی او خبرداری ورکړی چې بیا افغانستان ته زړه ښه نه کړي. ملګرو ملتو په غزه کې د خپل خوراکي توکو د زیرمو د خلاصیدو په اړه خبرداري ورکړه. د ادارې ویلي چې لا تیر وو نه رئیس ټولې سرحدي لارې تړلې او غزه ته هیڅ ډول مرستندویا جوپا نه ده رسیدلې. د اسرائیلو ناوړه رژیم داراز ویلي چې غزه ته به هیڅ د مرستندویا جوپا پری نگدی. دو خوالو نلوال پروگرام زیادت اگلی چه نگدی دیرش نانوایانی چه داغا بنسط لخواه املاتل کی دا تلل شوی دی. داغا بنسط خبرداله ورکر چه ما شمان او شیده ورکون کی مین دی دا لوگه لجدی گواخ سرا مخامخ شیسته بانده یو سلو شپارا سه زرا تنا خوراکی توکی پا بندرونو که بند پاتی چه کویشی دا یو میلیون کسان لپرا دا چلورو میاشتو خواده برابر کلی. پا هم ده حال که سیونی رژیم پرون پر غزه هوایی بریدونه کلی او چلور کسان یې شهید کړی دي. دغه رژیم د بشری مرستو کاروانونو ته د تیریدو اجازه نه ورکوي چې دغه مسله یو انساني ناورین رامنځته کولی شي. په افغانستان کې د مالیریا د کمولو لپاره ډېرې هڅې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د مالیریا د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د ناروغۍ د کمولو لپاره ډېرې هڅې شوي خو دا لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې له مالیریا سره مبارزې ته ژمن دي او زیانمنکو ډلو په ځانګړې توګه کډوالو امیندوارو میرمنو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. دغه سازمان په افغانستان کې مالیریا د له منځه وړلو لپاره پر پانګونې ټینګار کړی دی. بلې خوا په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی بیا ایډوین سنیزا اسلاوا ډور ویلي چې افغانستان د مالیریا د کمولو لپاره ډېرې هڅې کړي دي خو دا لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. مونږ باید پر اغېزناکو وسایلو پانګونه وکړو او ټولیز اقدام له سره پیل کړو. هغه زیاته کړې ده چې د اقدام کولو وخت هم دا اوس دی څو مالیریا په بشپړه ډول له منځه یوړل شي. د سیونیست رژیم پوز لا یمن د توغندی د توغولو خبر ورکړی دی. د سیونیست رژیم پوز نن سهار اعلان وکړ چې لا یمن په اشغالی سیمو باندې یو توغندی توغول شوی دی. پارس ټوډی د ایرنا په حواله وایي چې د سیونی پوز اعلان وکړ چې د سیونیست رژیم د هوایی دفاعي سیستمونه د ګواښ د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. دا توغندیو د زیان یا د احتمالي اغیزې په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوی. د ایرنا د راپورټ له مخې امریکا د سیونیست رژیم په ملاتړ او د یمن لخوا د لګول شوي سمندري کلابندې د ماتولو په هڅه کې په یمنی ملکی وګړو بریدونه کوي تر چې دې د مایې لسګونو کسان هم بیا شهیدان او ټپیان کړي دي. سره له دې بریدونو د یمن وسلوال ځواکونه په غزه کې د مقاومت او فلسطیني خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي او د ځانګړو عملیاتو په تر سره کولو سره د اشغال شوي او سیمو زړه له سیونیست رژیم سره تړلي کشتۍ او حتی په سره سمندر او هند سمندر کې امریکایي کشتۍ په نښه کړي دي او څو پرمخلي امریکایي پیلټه الوتکې هم نسکورې کړي دي. ځنو په همدې هکله یعنې د یمنی مقاومت په وړاندې په بېوسۍ د امریکایي چارواکو د اعتراف په هکله یوه سیاسي تبصره هم درته وړاندې کیږي. خاغلی اتوان ویلی چې محمود عباس د اسرائیل رژیم بلګری دی. د عربي نړۍ وتلی شناندی عبدالباری اتوان د غزې د مقاومت او د حماس په خلاف د محمود عباس لخوا لاسپکو سپور د په اشاره سره د کوروا کې ادارې مشر د اسرائیل ملګری او لوی خیانتکار بللې دی. عبدالباری اتوان په یو مطلب کې د حماس مبارزینو او غزې مقاومت په خلاف د اردن د لویدیځې غاړې د کورواکې ادارې د مشر محمود عباس سپکو سپورو خبرو ته په اشاره سره لیکلي چې محمود عباس د حماس او د هغو مبارزینو چې یو نیم کال یې مبارزه او مقاومت وکړ په غزې کې د اسرائیل پلانونه یې ناکامه کړل. عربي نړۍ او اسلامي امت ته یې په خپلو اتلوالیو او سرشیندنو سره عزت وباخه سپکاوی کړی دی. اتوان د محمود عباس له لوري تشې ژمنې ده په اشاره سره او د دې خبرې په کولو سره چې هغه په غزې کې د ماشومانو د وژل کېدو کتون کې دی او هیڅ کار نه کوي ویلي چې له دې ټولو ناوړه خبره دا ده چې محمود عباس سیونیستي جنایتکاران چې لاسونه یې په وینو ککړ دي ګناهګار نه بولي بلکې حماس ګرام بولی هغه له حماس څخه غواړي چې سیونستي اسیران خوشی کړي په داسې حال کې چې تر اوسه په زرګونو فلسطینیان شي د اسرایلو رژیم په زندانونو کې د حماس لخوا د تبادلې په بهیر کې آزاد شوي دي دا رائے اليوم مسئول چرونکی محمود عباس ته په خطاب کې زیاته کړی دا غا انسان و جون کې چې د فلسطینیانو عام وجل تر سره کیستا ملګری دي چې په اسلو کې د ورسره تړون لاسلیک کړ دا سه هو کړ چې د بشریت تر ټولو ستر خیانت و او ته پلانونکی وي دا د دې محل خبرنه د یمنی مقاومت په وړاندې په بیوسی د امریکایي چارواکو اعتراف د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی
سیاسي تبصرې
امریکایي چارواکو اعتراف وکړ چې د یمن بمباری د یمنی مقاومت د ورتیاو په کومولو کې هیڅ اغیزه نه درلوده یمن د سترې سیاسي شورا سلاکار محمد طاهر انام وویل چې په یمن باندې د تیریګرو بریدونو دوام او د هغوی زیاتوالی د امریکا د مایوسۍ او لا تیرو یمنی میاشت رئیس لدې بریدونو د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې د ناکامۍ سرګندونه کوي امریکایي چارواکو اعتراف وکړ چې د یمنی ځواکونو د ام2 نه به پیلټه الوتکو د غورځولو وړتیا د عملیاتو دوهم پړاو ته د انتقال مخه ونیولا او د شپږو اونیو بمباریو په دې وړتیا بیا هیڅ اغیزه نه ده کړې امریکایي چارواکو راپورټ وکړ چې یمنی ځواکونو په بریالیتوب سره و ام کیو نه به پیلټال وته کې نسکور کړی چې د دوی پر وړاندې د عملیاتو دوهم پړاو ته د انتقال مخه نیولې ده امریکایي چارواکو زیاته کړه مونږه هیله درلوده چې په دیر شو ورځو کې په یمن کې هوایی برتری تر لاسه کړو د حوثیانو دفاعي هوایی کمزوری کړو او د اوسیانو د مشرانو په اړه د معلوماتو راټولولو او په نخښه کولو باندې متمرکز یو نوی پړاو پیل کړو امریکایانو ومنله چې په یمن کې د دې ماموریت د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو مناسبې بې بلټه الوتکې ام کیو نه دي چې اوسیانو څو ځله وشتلې او دې بې بلټه الوتکو په نخښه کولو کې اوس ډیر زیات مهارت هم ترلاسه کړی دی ام کیو نه ډرون د امریکا د پوز یو لا خورا پرمخللو پوزی تجهیزات او بلل کیږي خو تولیدی بیا ډیر مشکل او ستونزمن کار دی امریکایي چارواکو اعتراف کړی چې د اوسیانو ورتیا او هوډ چې په امریکایي او سوداګریزو کشتی او اسرائیلي رژیم برید وکړي ډیر بدنون نه دی راغلی پکې د امریکایي چارواکو په وینا د شپږونیو بمبارۍ د اوسیانو په ورتیاو یا د دوی د قماندې او کنټرول جوړښت باندې هیڅ اغیزه نه ده کړې اسرائیلي او امریکایي رژیمونه په یو وخت په یمن بریدونه ترسره کوي د امریکا جنگي الوتکو د الهدیده ولایت په اصل خار کې د راس عیسا بندر دوه ځله بمبار کړ امریکا او برتانیا د سیونست رژیم په ملاتړ سره په یمن هوایی بریدونه پیل کړل او لکه څنګه چې دا بریدونه اوس هم دوام لري دوی په هیواد کې د استوګنې سیمې او ملکی مرکزونه په نخښه کړی دي چې پکې ګڼ شمېر بېګونا ملکیان شهیدان او ژوبل شوي هم دي سره له دې بریدونو او وحشیانه حملو د یمن وسلوال ځواکونه په غزې کې د مقاومت او فلسطینی خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي او د ځانګړو عملیاتو په ترسره کولو سره د اشغالي سیمو زړه له سیونست رژیم سره تړلي کشتۍ او حتی په سره سمندر او هند سمندر کې امریکایي کشتۍ په نخښه کړې دي د یمن ځواکونو د امریکا او سیونست رژیم د بریدونو په ځواب کې په نیواکي سیمو کې مهم اهداف په نخښه کړې دي د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره باید دغه واقعیت او حقیقت ته اشاره وشي چې د امریکا جنگي ماشين چې د سهونست رژیم د ملاتړ په هدف سیمه ته په پراخه کچا ننوتلې ده، نه یوازې له یمنی وسلوالو ځواکونو سره په مقابله کې بیا اغیزه ده، بلکې د یمنی مقاومت لپاره هم یو مناسب هدف ګرځېدلې ده. د یمن وسلوالو ځواکونو هم په اغیزمنه توګه په سره سمندر کې د قدرت انډول په خپلې ګټې بدل کړی دی، او امریکایي پوځ هم د یمنی اقداماتو په ځواب کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پراخ هوایی بریدونه پلان او ترسره کړي. همدا اوس نن یې هم په بیلابیلو سیمو خپل بریدونه ترسره کړي دي، چې په جواب کې بیا یمنی مقاومت هم هغو ته ځواب ورکړی، او د یمنی مقاومت توغندې اسرائیلو باندې لګیدلې دی. سیمیز بدونه ښایي چې د یمن مقاومت د امریکا او سهونست رژیم د ګډو بریدونو ځواب ورکولو ته بشپړه چمتو دی. د امریکا پرمختللی پوځي تجهیزات د یمن د مقاومت په درولو کې اغیزمن نه دي، بلکې د دې پر ځای دا ځواکونه د سیونستي نیواګرو او د هغوی له امریکایي ملاتړو سره د مقابلې لپاره ډېر وړ کړي دي. په یمن کې بدونو یو ځل بیا د امریکایانو د غلطې محاسبې پایلې څرګندې کړې او ثابته یې کړه چې په سیمه کې به د امریکایي ځواکونو شتون د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ لامل شي. خو امریکا پر رسندوی ډګر کې هڅه کوي چې دا وښیي چې یمن نور له پخوا کمزوری شوی دی، او اوس مونږ د بریا په حال کې. خو دغه څنګه چې مزقنی واقعیتونه ښایي، یمنی مقاومتي ځواکونه اوس هم په امریکایانو برلاسي دي، او دا خبره به بالاخره امریکایان ومني، چې ځینو رسندیو دا هم ویلي چې امریکایانو اوس په دې اعتراف هم کړی دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ پارس ټوډیو ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درختیا ځنو ل دې لارې هم موږ سره ارتباط ټینګول شي. تاسو د هر ډول نظرونو نیوکو او د پروګرامونو په اړه ارزښمن نظرونو په تمه د خبرونه دوام ته تاسو پام راکړئ.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لمامول سره سم اول به د تهران او بیا که وخت پاتې شو نو د افغانستان ځینې ورځپانې به وڅېړو، هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خبرونه کې ورته هرکلی کوم. د ایران د مطبوعاتو په سر کې د جان رسپانی ته کتنه کوو. د تهران چاپ جان رسپانی په یو خبر کې لیکلی دی چې د دنیا د کتلوکانو عیسیانو د معنوي مشر د جنازې مراسم د دنیا د مشرانو په حضور سره ترسره شول چې د پام فرانسیس مړی نن خاورو ته وسپارل شو. ګډون وکړ جوان رسپانه همدا شان په بل مطلب کې نن په عمان کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا ترمن د غیر مستقیمو اټومي خبرو اترو دریم پړاو د تر سره کېده خبر ورکړې، او په دې اړه په مطلب پور کړه چې عنوان دی اوس بال د امریکا په ځمکه کې ده، یعنی اوس ټول کار په امریکا پورې ماتل دی. جوان رسپانه لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچی هم لایو پلاوی سره چې پکې تخنیکی کسان موجود و مان ته ورغلی دی څو د امریکایانو ضد او نقیز خبرې او کله کله مثبتې خبرې ورزوي. جوان رسپانه د مطلب په دوام کې بیا د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سیاست او کارچار ستاینه کوي او لیکي چې پزشکیان د دې خبره تر پړه له هر ډول زیانمن او یا هم بې ځایه هیله بښونکي خبرو څخه ډډه کړې ده او چارې خارجه وزیر عباس عراقچي ته ورسپارلې دي. جوان رسپانه زیاتوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دریم پړاو د خبره ترو په درشل کې ویلي دي چې د نوي اټومي هوکړې په لړ کې له ایران سره خبرې د پرمخ په لور روانې دي او هیله څرګنده کړه چې د مثبت او پایلو له ټرمپ خبرې په حقیقت لري او امریکا د رغنده هوکړې په لټه کې ده او که دا هم تشې سیاسي خبرې دي.
ډېره مننه صادق صاحب او سمزو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې ته. کیهان ورځپاڼه بیا خپل سرمقاله هم دغه د ایران او د امریکا ترمنځ خبرو اترو ته ځانګړې کړې ده او د امریکا په کارچارو یې نیوکه کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې خبرې اترې دریم پړاو ته ورننوتلې دي، خو امریکا په داسې حال کې چې د خبرو اترو د لیوالتیا ادعا کوي په ایران باندې د نوي بندیزونو په لګولو، ګواښونو او غیر قانوني شرطونو په ټاکلو سره د مذاکراتو بهیر یې د بندون په لور بیولی دی. کیهان په دې باوري دی چې ټرمپ او د هغه د بهرنیو چارو وزیر د ګواښ په تکرارولو او د دې په ویلو سره چې ایران حتی پاکشته کچې سره هم هیڅ د یورانیومو د بډایانې حق نه لري وښودله چې ایران سره د یوې عادلانه هوکړې په لټه کې نه دي، بلکې غواړي ایران د خپلو زیاتو غوښتنو په وړاندې تسلیم کړي. ورسپانه د مطلب په دوام کې ټینګار کوي چې که د امریکا د ولسمشر او خارجه وزیر دغه بې ځایه خبرې بې ځوابه پاتې شي، نو د امریکایانو د لاس پرینسترګیتوب لامل بشي چې په دې صورت کې د ډیپلوماسۍ یعنی د خبرې اترې له ناکامه کېدو څخه باید حیران نه شو. کیهان لیکي چې داسې روښانه نه شي څرګنده شوي چې امریکایانو خپل همیشنی سیاست د ایران په وړاندې کاروي، یعنی فشار او ګواښ له خبرو اترو سره په هممهاله توګه څو له دې لارې په خبرو اترو کې د ایران دریځونه ورکمزوري کړي او یا یې د وارخطا کولو هڅه وکړي. ورځپاڼه د دې خبرې د ثابتولو لپاره لیکي چې تر اوسه د امریکا او ایران ترمنځ دوه پړاو خبرې اترې شوي او دریم پړاو هم د دې په سیر په عمان کې پیل شوی، خو د هر پړاو سره سم امریکا په ایران باندې د نوي بندیزونو اعلان کړی دی.
اګور دن کوز برا شو د تهران چاپ جامع جم ورځپاڼې ته. جامع جم ورځپاڼې په یو خبر کې تیره ورځ د جمعې د لمانځه وروسته په یمن کې د میلیونونو خلکو د مظاهرو خبر ورکړی او لیکلی دی چې په صنعا او نورو ولایتونو کې په میلیونونو خلکو په مظاهرو کې د امریکا او د اسرائیلو پر خلاف شعارونه ورکړل او له فلسطین څخه د یمن د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. جامع جم ورځپاڼه مخکې کې چې دا په داسې حال کې دی چې امریکا په تیر یو نیم کلونو کې په یمن باندې په دوامداره توګه بمباری کړې دي او د امریکا د ولسمشر ټرمپ له حکمنۍ دا څخه وروسته د دغه بمباری په بېساره توګې زیاتې شوي هم دي، خو سره له دې د هم په میلیونونو خلکو له اسرائیل رژیم او امریکا سره د جهاد پر دوام ټینګار کړی او ثابت قدمه پاتې شوي دي چې دا د دوی د کلک ایمان څرګندونه کوي. جامع جم ورځپاڼې په بل خبر کې بیا په غازی کې د صهیونیست رژیم په وحشي ځواکونو باندې د فلسطیني مبارزانو د سختو بریدونو خبر ورکړی او لیکلی دی د حماس غورځنګ د القسام کنډکونو ویلي دي چې د غازی په شمال کې د بیت حنون په سیمه کې د صهیونیستي رژیم څلور تنه افسران په نښه کړي دي. جامع جم ورځپاڼه مخکې لیکي چې د حماس مبارزینو په یو عملیاتو کې بیا د غازی په التفاه سیمه کې صهیونیستي ځواکونه د یو ټنل خولې ته راکاږلي او بیا یې ټنل پرې پټاو کړی دی چې د عمله یې ګڼ شمېر صهیونیستي ځواکونه هلاک شوي هم دي. دغه ورځپاڼه بیا لیکي چې تیره ورځ د فلسطین د جهاد اسلامي مبارزینو بیا د غازی په ختیځ کې د صهیونیست رژیم پر ځواکونو او تجهیزاتو باندې د هاونونو او د توغندیو ګوزارونه کړي دي.
قدرمن اوریدونکو که ستاسو خوښه وي اوس به درشو د کابل مطبوعاتو خواته. په سر کې هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼې ته یوه کتنه کوو. دغه ورسپانه په یو مطلب کې د اکسپو نندارتون ګڼ شمیر افغان سوداګر او پانګوال هم پکې ګډون کوي. تر عنوان لاندې په یو مطلب کې لیکي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو خبر ورکړی چې د روانې غوایي میاشتې په اتمه نیټه به یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال د ایران په اکسپو نندارتون کې ګډون وکړي. مسیر ورځپانه زیاتوي چې په دغه نندارتون کې به افغان سوداګر او پانګوال په اتیا غرفو کې به افغاني کرهنیز محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي. د ورځپانې د معلوماتو له مخې د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د کرهنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د کرنې او مالدارۍ د تولید خونې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازی چې 240 افغان سوداګر او پانګوال پکې شامل دي د اکسپو 2025 نندارتون کې ګډون وکړي. د ایران د اکسپو 2025 نندارتون به د یوې اونۍ لپاره په تهران کې ترسره شي چې له 4.5 څخه زیاتو هیوادونو پانګوال او سوداګر به پکې ګډون وکړي.
وګوردونکو اوس رزو د افغانستان 800 ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې چې عنوان یې دی د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیاو دوام، د دواړو خواوو سرتیرو په دویم ځل پر یو بل ډزې وکړې، د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ د احتمال خبر ورکړی. 800 ورځپاڼه لیکي، د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان او پاکستان پوځیانو په دویم ځل د کشمیر په سرحد کې پر یو بل ډزې کړې دي. د مطلب په دوام کې د فرانسې خبری اژانس په حواله راغلی دی چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې نن هم دوام پیدا کړی، خو هند یې دا کړې ده چې ځواکونه یې د پاکستاني پوځیانو ډزو ته ځواب ورکړی. هر سې څو ورځپاڼه مخکې دي کې تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرداری ورکړی و چې د دواړو خواوو ترمنځ ان یوه کوچنۍ وسله واله نښته هم د یو بشپړه پراخې جګړې لامل کېدلی شي. هر سې څو ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاو تر هغې وروسته زور واخیسته چې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې شپږو سیلانیان په یوه ترهګر برید کې ووژل شول.
ډیر عزتمنو اورېدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسېد. نو حاضردم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لنننی یو سلسله مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه نننی مطلب کې د قرآن کریم د عنکبوت د مبارکې سورې له 15 تر 28 پورې د آیتونو د شان نزول په باب در سره غږیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خواږو دوستانو، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خپل زمانه تر ټولو کړیدلې او مظلوم شخصیت ګڼل کیږي. سختیانو هغه لکه د پولادو ټینګ او کلک کړی وو چې د پیښو په تیزی هوا کې هیڅ کله هم سرټیټی نه کوه. ساده ژوند او صفا، زهد او اخلاص، له ښکلا او تشریفات او د دنیا له پړک وړک څخه ډډه کولو، له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه داسې لوی مقتدا او پیشوا جوړ کړی وو چې د ټولو خو په ځایلو لرونکی وو. هغه په یوې شیبې کې د دنیا درستې شتمنۍ ترلاسه کولی شوې، خو له دغو ټولو صفتونو سره سره په ځینو شپو ورځو کې به له لوږې پر خېټې کاڼي تړل، یعنی لوږه به یې زغمله. کله هم درې میاشتې تېرېدې او په خپل کور کې به یې نه د خوړو او نه د ډوډۍ د پخولو لپاره اور نه بلېده، او د دوی یوازینی خواړه خرما او اوبه وې. د هغه لباس هم د هغه بزرګوار له خوړو لخه نه و. د هغه لباس او کالي به پخوانی او ساده او ټوټو ټوټو څخه به جوړ و، او دومره ځیګ و چې د هغه پر بدن به یې نخې پرېښودلې. په یوه روایت کې عبدالله بن مسعود څخه نقل شوی دی چې یوه ورځ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر یوه ټغر ویده شوی و او پر بدن پوستکي اثار او نخې جوړې شوې وې. کله چې راویښ شو نو ما د هغه د نخو پر ځای لاس تیر کړ او مو ویل نو څه به شوي وای که دیر ته اجازه تره کړې وای چې په دغه ځیګ ټغر مو څه شی غوړولی وای څو د هغه د ځیګوالي له اغېزو محفوظ شوی وای. پیغمبر اکرم فرمیل له دنیا سره زما څه کار؟ زما او د دنیا مثل د هغه سورلی په شان دی چې د یوې ونې لاندې د څو شیبو لپاره درېږي او د هغه له سیوري څخه استفاده کوي او وروسته بیا چټک حرکت کوي او روانېږي او ونه په هغه ځای کې پاتې کیږي.
له حضرت عمر څخه په یوه ورته حدیث کې راغلی چې یوه ورځ د پیغمبر اکرم کور ته ورغلم، ومې لیدل چې په یوې زاړه بوری باندې ناست و او هغه ټاټ یا بوری پر هغه نخې جوړې کړې وې. د هغه خوراک هم له یوه موټی وربش او ترې پرته بل څه نه و. نو ژړا راته راغله. پیغمبر اکرم زما ژړا سره ویښ شو او وی فرمایل: ای د خطاب زویا، ولی ژاړې؟ ومې ویل: نو ولی ونه ژارم؟ د خدای غوره کس او دا ستاسو خوراک دی، په داسې حال کې چې خسرو او قیصر په ډیرو نعمتونو کې ډوب دي. وی فرمایل: ای عمره، خوښ نه یې چې دنیا د هغو او آخرت زموږ شي؟ له خلکو سره د خدای د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چلند د احترام، درنښت، همدردی او حوصله په اساس وو، داسې چې ځینو کافران د هغه بزرګوار په لیدلو سره او د هغه له روښانه سیرت څخه په خبرېدو سره مسلمان کېدل. په هغو کې یو کس اودی بن حاتم تایی دی. په خپله داسې وایي: له پیغمبر اکرم سره روان وم چې یوه بوډۍ ښځه راورسېده او پیغمبر اکرم یې له یوه ساعت هم زیات وځنډاوه. پیغمبر اکرم په موسکا او په اعصابو باندې په کنټرولولو سره هغه بوډۍ ښځې ته ځوابونه ورکړل، تر دې حده چې زما حوصله ختمه شوه او نور ستړی شوم. هغه بزرګوار په ډاډ منیدا سره او سعیست سره له بوډۍ سره خبرې کولې. نو کله مې چې دغه حالت ولید نو پوه شوم چې هغه حالت یو عادي حالت نه دی. د یو مشر ریاست هغه ته اجازت نه ورکوي چې دومره صبرناک واوسي. په تیره بیا که دروغجن او دوکه باز وي، هغه له دوکه ورکولو او دوه مخې منافقت څخه نه تیریږي، خو دی دومره حوصله نندارې ته وړاندې کوي. زما د اسلام منلو علت دا و چې کله د پیغمبر کور ته وارد شوم نو ومې لیدل د هغه د ژوند حالت ډیر ساده او له ښکلا پرته دی، تر دې حده چې په کور کې کوم فرش هم نه لري. یوازې د پسه یو پوستکی و چې زه یې ورباندې کچینولمه، او رسول الله مبارک په خپله پر خاورو کچیناست. دغه صحنې لومړنۍ صحنې باندې ټینګار وکړ او لزان سره مو ویل چی دا څنګه کېدلی شي څوک دروغ وایي او خپل ظاهر جوړ کړي او د هغه ژوند دغه شان وي. دا آسمانی مرام چې په عبودیت او بندګۍ او د هغه په تواضع کې ریښه لري ټولو سره یې چلند تکرارید. له شتمن او فقیر، لرونکی او نه لرونکی، مالدار او اپله پشه، ټوله او هر ډول خلک د هغه د تواضع او خوشو بوی لیدلی او اوریدلی و. یوه ورځ له خپلو لاندې کسانو سره ناست و او خواړه یې خوړل. د هغوی تر څنګ یو شمیر کوچنیانې ښځې تېرېدې او پیغمبر ته یې مخ واړوه او ویې ویل: ای د خدای پیغمبره، آیا تاسو هم له بندګانو او مریانو سره ډوډۍ خورئ؟ د خدای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم موسکی شو او وفرمایل: ای شزه، پرتا او افسوس وی، لما لا زیاد بنده بل څوک دی. دغه له صداقت ډکو خبرو د هغه ابلب شو پر زړونو دومره اغیزه وشندل چې له هغه سرشندون کی او تور او خکلی مبارز جوړاول چې حاضر وو تر خپل ژوند پورې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په لار کې کلک ودریږي او ورسره مرسته وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د پیغمبر اکرم یو ملګری او صحابي ابن عمر د خرما په یو باغ کې چې د هغه خپل و خرما یې غونډول. په عین حال کې د ونې له پاسه یې پیغمبر ولید چې د باغ تر څنګ تیریږي. هغه غوښتل هغه بزرګوار د هغه په باغ کې قدم کیږدي چې د هغه باغ برکتناک شي، خو هیڅکله یې دا فرصت نه و ترلاسه کړی. پر دې اساس د پیغمبر اکرم په لیدو سره یې دا فرصت مناسب ولیده او هغه ته یې د بلنې د ورکو لپاره زر لونې راکو شو او ځان یې کوڅې ته ورسوه. ابن عمر پیغمبر اکرم ته ور نږدې شو، ورته یې سلام وکړ او له هغه بزرګوار یې وغوښتل چې د هغه باغ او بڼ ته ورشي. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم د هغه سلام ته جواب ورکړ او باغ ته ورغی. د خدای رسول باغ ته په ور دیدا سره له هغه خرما وو چې د هغه په شاوخوا کې پر ځمکه لیدلی وو څو خرما را واخیستل او تر خولې یوړل. ابن عمر هم ولاړ او د پیغمبر اکرم پر څیرې فکر کاوه او د هغه باغ ته د پیغمبر اکرم په ورتلو یې خوښي احساسوله. ناڅاپه پیغمبر اکرم له ابن عمر وپوښتل: ولې په خپله خرما نه خورې؟ هغه چې د خدای د پیغمبر اکرم په لیدو سره هګ بګ پاتې شوی و نو ځان یې موډ لیده او ویې ویل: ای د خدای رسوله، خوړو ته حاجت نه لرم او وږی نه یم. نو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې خرما یې خوړل وفرمیل: نو ما ته ولې خوند راکوي او خورمې؟ ځکه چې تقریبا څلور ورځې کېږي ما خواړه نه دي خوړلي. البته پوشه که چې مې خوښتلی نو خداوند متعال ما ته د کسرا او د کیسر له سلطنته هم له لوی سلطنت راکوه، خو ما نه غوښتل او نه یې غواړم. اوس یو شمیر د ریسک او روزی له ویرې د یوه راتلونکي کال لپاره هم د اړتیا وړ شیان امبروي. ابن عمر د دوی په باب څنګه فکر کوي؟ پیغمبر اکرم بلا دی چې د ابن عمر د ځواب په تمه شي وپرمیل: دوی کمزور ایمان نه لري. بیا یې وپرمیل: ای د عمر زویا، ما د دنیا پر خزانې زړه نه دی تړلی او له شهوتونو او خوندونو پیروي نه کوم. په دې پوه شه چې حتی یو دینار او درهم او کوم کالی مو هم نه دی ذخیره کړي. خداوند متعال د خپل هر یوه بنده لپاره چې وغواړي نور روزي پراخوي او د هر چا لپاره چې وغواړي محدودوي. خدای تعالی په هر څه دانا دی. ابن عمر په داسې حال کې چې د خدای د رسول د نورانی جمال په لیدو کې ډوبو د پیغمبر اکرام د صادقانه خبرو تر اغیز لاندې ورغی. هغه سره لدی چې فیصله یې کړی وه په هماغه شوبو کې چې له پیغمبر اکرم څخه جدا شي او له باغه د هغه په وتلو سره خپل مال اړمن او بېوزلو سره انفاق کړي او په دې لاره کې د پیغمبر اکرم پیروي وکړي، خو د خپلې روزۍ په فکر کې وو او په دې سبب خپه برخېده. هغه له ځان سره فکر کاوه که زه داسې رودې ته مخه کړم نو ممکنه ده پر ما ژوند سخت شي. نو دغه دواړه له باغه نه ووتلي چې د قرآن کریم د عنکبوت سورې له شپېتمه تر دوه شپېتم پورې آیتونه نازل شول او د هغه کس خفګان او اندېښنه یې ختمه کړه. خداوند متعال په دغو آیتونو کې فرمایي او هغه ژوندی موجودات چې په خپله روزي نشي پیدا کولی خدای دی چې دوی ته او تاسو ته روزي درکوي، او هغه دی اورېدونکی او د نام. او که ورڅخه په وپوښتئ دغه آسمان او ځمکې چاره پنځولی دي او لمر او میاشتې داسې قرار او کنټرول کړي دي، نو حتماً به ووایي الله. نو بیا څرنګه پر حق سترګې پټوئ او مخ ترې اړوئ؟ خداوند متعال روزي چې د هر چا لپاره وغواړي پراخوي او د چا لپاره چې وغواړي نو محدودوي. خدای تعالی په هر څه باندې دانا دی.
ریزت من آوریدون کو درانه سرچینه ده دغنانه نی مطلب وقتم هم دوم رو. نو پا دیو جموشم حضر دمست تاسول حضور اجازه غوارو
ده. خدا پامان.
تلپات خوشبویی.
د تهران یو عزت من اوریدونکو زمون سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. او صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی چې تلپاتې خوشبو یو بل پروګرام درته وړاندې کړي. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ. خواګور دن کو د تلپاتې خوشبوئی په دیارلسم پروګرام کې د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیات الله العظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه معرفي او تفسیری اړخ ته پام کوي. هغوی په دیارلسم پروګرام کې قرآن کریم د علم معرفت کتاب او هم د ژوند دستور معرفي کړی دی. قرآن کریم د علم او معرفت کتاب دی او هم د ژوند دستور. قرآن هم د علم او معرفت کتاب دی، یعنی د انسان زړه او لیتوګه خړوبوي. قرآن د هغو کسانو لپاره چې اهل معرفت یو نه ختمیدونکې سرچینه ده، خو پر دې سربیره قرآن مجید ژوند دستور هم دی. قرآن مجید په معرفتی اړخ او معرفت د کولو سربیره د ژوند لپاره کارنده حکمونه لري، یعنی د ژوند چاپیریال بدوي او ژوند لامنیه سلامتیا او رامخ برخمنوي. هم د سلامتیا لارې د امنیت لارې په ژوند کې د اسایش لارې انسانانو ته ورخیي. انسانان د تاریخ په اوږدو کې له ظلم، توپیر، جنگ، نامنه او ارزښتونو له چخنکېدا سره مخامخ و، نن هم ورسره مخامخ دي. د دوی درمان لاره قرآن کریم دی. که په قرآن کریم عمل وکړو نو دا ډول ټول مشکلات لرې کیږي. یعنی که بشري ټولنې د قرآن په کرنده حکمونو عمل وکړي نو بېشکه له دغو ټولو ستونزو به نجات پیدا کړي. د قرآن په همدغه ظاهر کې د ژوند په زرګونو حکمونه موجود دي. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمایي، یعنی حیرانوونکی او ښکلی د قرآن ظاهر ښکلی او حیرانوونکی دی. د هغو کسانو لپاره چې د ښکلي پیژندنه کتنه ولرل شي، قرآن په ښکلا او حیرانتیا کې بې ساره دی خو باطن یې ژور دی. خواږو اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.